السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. اور چې افغان حکومت ته د قطر په راتلونکو غونډو کې چې د طالب استازو او افغان سیاستوالو په ګډون جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړه شوې ده. د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپانې هم په کلولو خو په سر کې پام کړی. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم درې لوبغاړي چې د هند په سوپر لیګ سیالیو کې لوبیږي په وروستیو مسابقو کې ښه ځلیدلې دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لوی احتجاجي غونډه وکړه او مشر منظور احمد پښتین وایي چې نور په پاکستان کې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خبرې خپرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلي چې قطر د افغانستان د ټولې سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي خو څو افغانان ثبات پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید هم غندلی دی. دا قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوه غونډو کوربه ده. لومړۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازي سره د خبرو دوهم دور ترسره کړي. د افغانستان په لویدیځ کې هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له پنجشنبې ورځ راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته عاجل اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشه بم داخل ازی بودیم تا ماست میر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د پنجشنبې ورځ راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان مړ کړي وو او زرګونه هستوګن کورونه هم وران کړي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ سیالیو کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم ته د 231 منډو هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړي مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب زدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه ستره غونډه ترسره کړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو د 30 په مناسبت وه زرګونو کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼي خور وړانګې لوڼي د غونډې ګډونوالو ته ویل
د دې خاورې بچای وو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ دپاره یا خپله ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ګډونوالو وویل چې حکومت د ارمان لوڼي د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د راپورونو پر اساس ارمان لوڼی د روان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼی د زړه سکته کړې وه. په پام کې ده چې د اوکراین مشهور کمیډین او سیاسي څیره ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډېرو رایو شمیرنه پاتې ده، خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شوو رایو له مخې زیلینسکی 13.2 رایې ترلاسه کړي او پیترو پوروشنکو 16.1 رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو بیا د 13.1 رایو په خپلولو سره په دریم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 40% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو بیا به انتخابات دوهم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 نیټه ترسره کیږي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون وویل چې اوسنی صدراعظم نورالدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري وکړي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له 2 ورځو راهیسې د نوموړي د واک خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمېر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی دی چې ولسمشر بوتفلیقه به همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200,000 کسان پکې وشل شول واک ته ورسید. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله یې خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په راروانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستی ټاکل شوی نه وي، دی به د الجزایر د جمهور رئیس په توګه پاتې وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. افغان حکومت د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې په خپله همکارۍ ټینګار کړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب د ترمنځ دوهم ناسته په 2 اونیو کې په قطر کې جوړ شي. صفی الله سرنګزی په دې اړه رپورټ لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې په رابطه د 2 مهمو غونډو کوربه ده. لومړۍ غونډه چې په 2 لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د 5 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړی، ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل 15مه یې پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبرې کوي. هغه خبرې چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلندلیک رالیږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانس کنفرانسونو کې ګډون وشي په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یوه لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې د هڅو وروستیو تحولاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. له اجمل تورمان نه اورو.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې په مسله تمرکز کړی او لیکلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی دی. په مطلب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په حواله راغلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمودوف ویلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو شي د یادو خبرو اترو کوربتوب په سمرقند تاریخي ښار کې وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شوکت میرزایوف په مشرۍ د ازبکستان حکومت په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ لپاره ډېره لیوالتیا لري. ورځپاڼه لیکي ازبکستان مخکې له دې اعلان کړی و چې چمتو دی په بې پرې ډول د سولې په خبرو اترو کې رول ولوبوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې له ترکیې نه کابل ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له راستنېدو لس میاشتې تیریږي لا هم نوموړی د کابینې په ناستو کې ګډون نه کوي. په مطلب کې د جنبش اسلامي ګوند د مرستیال عبدالله قرلوق په حواله راغلی چې دا ولسمشر پورې تړاو لري او کېدای شي له هغه څخه په دې اړه وپوښتل شي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په خاغلی دوستم د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال چې له مزار شریف نه د شبرغان په لور روانو د طالبان لخوا برید وشو چې یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی ترې ژوندی ووت. هشت صبح ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې د کاندیدانو د اسنادو د ارزولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده تر څو په شرایطو برابر کاندیدان وروستي لیست کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی ورځپاڼې ته ویلي چې د دې کمیټې جوړولو ته اړتیا وه نو ځکه مو په اړه پریکړه وکړه. نوموړي ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې دغه کمیټه د پنجشنبې په ورځ جوړه شوه او خپل کار یې پیل کړی دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله راغلي چې د کاندیدانو اسناد د افغانستان د اساسي قانون 26 مادې ته په کتو هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. خو په مطلب کې دا نه دي ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست په کله وروسته او د اعلان لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږل شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو اداره په ګډه په یوې نوې پروژه کار کوي. پړې له اسمت ساروانه ورو.
ناسا او د اروپا د فضائي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوه طالبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 4000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوه طالبان غواړي. ساینس پوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمني په فضایي مرکز ډي ال آر کې په داوه طالبانو باندې کیږي. دوی به څلورویشت ښځې او نارینه په دوو ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې دېره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طالبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینس پوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستور مزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې چیړنې مشر جینیفر نیګو آن وای د فضایی ماموریتونو لپاره باید د ستور مزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستور مزلو ته په فضا کې پیښ شي.